السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي راډیو ته غوږ یاست. په راروان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. نن د لغمان پر وضعیت خبرې کیږي. مخکې تر دې چې عصمت څاروان راسي پروګرام پیل کړي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. بګرام هوایی اډه د افغانستان لوري ته وسپارل سوه. د امریکا، تاجکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان خبرې وکړې. اسرائیل په غزه کې بیا هوایی حمله وکړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته وسپارل سوه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په ټویټر کې لیکلي لدی هوایی اډې امریکایي او ایتلافي ځواکونه په بشپړ ډول وتلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډې به تر دې وروسته د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې کار اخیستل کیږي. دغه هوایی اډه چې د پخواني شوروي اتحاد لخوا جوړه سوې وه، په افغانستان کې تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کیږي چې امریکایي او ناټو ځواکونه کاروله. وسلوالو طالبانو له دې هوایی اډې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی. ټول امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر میاشتې 13 له افغانستان وځي او خپلې پوځي اډې به افغان پوځیانو ته سپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. بلینکن پرون په واشنگټن کې په یو غونډه کې له خپل ازبکستاني سیال عبدالعزیز کاملوف سره په خبرو کې ویلي، واشنگټن او تاشکند د افغانستان په څیر مسایلو کې ګډې ګټې لري. ښاغلی بلینکن ویلي، د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهریدین سره په کتنې کې هم پر افغانستان بحث کړی او د خپل هیواد د تعهداتو یادونه یې کړې ده. دا کتنې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې په افغانستان کې په لسګونو ولسوالۍ لاس په لاس شوي او د نورو سیمو د لاس په لاس کېدو اندېښنې هم زیاتې شوي دي. دغه راز د افغانستان په شمال کې د طالبانو پرمختګونو د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکي دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نت پرایس پرون خبرلانو ته وویل،
اني اټمپټ ټو انستال A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لپاره د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅه به په نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او په ټوله نړۍ کې زموږ شریکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې پوهیږو له کلونو جنگ او له کلونو له تاوتریخوالي کړیږي ویني. موږ په ډېر دقت سار کوو چې ټولې لاسته راوړنې خوندي کړو.
تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی په زور تپل سوي حکومتونه نسي منلی. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د مرستو پر دوام او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دواړو مشرانو نن په ارګ کې له کابل سره د واشنگټن د همکاریو د دوام ترڅنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو د نوي فصل او له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر دوام بحث وکړ. دا کتنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 109 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دغه شمیر وسلول په تیرو 3 ساعتونو کې وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 22 کړي ماینونه هم چې د خلکو د تګ راتګ پر لار ځای پر ځای سوي وو شنډ کړای سوي دي. د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه وشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي د حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه هوایي حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. دا په مې میاشت کې د غزې د حماس رهبرانو پر خلاف له 12 شخړې راوروسته د اسرائیل لخوا د هوایي حملو درېیمه لړۍ ده. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 400 واوښت. د کورونا وایرس دلټا بڼې چې لومړی په دغه هیواد کې ثبت شوه، په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمیر نږدې 4 میلیونه کسانو ته رسېدلی. خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي اټکل کوي چې واقعي شمیر شایي تر دې 2 یا 3 برابره زیات وي. د هند روغتیا وزارت نن جمعه د 4 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د 853 کسانو مړینه ثبت کړې ده. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی دی. د پدې معنی چې لیون میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کېدای سي. میسی او د هسپانیا د لالیگا د فوټبال لوبډلې د بارسلونا ترمنځ تړون د جولای پر لومړۍ نیټه پای ته رسیدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د تمدید څرک نه تر سترګو کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او لغمان ولایت ځانګړې ده. لغمان د کونړ نورستان ننګرهار کابل پنجشیر او کاپیسا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 3,242 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز مهترلام شار دی. د تیرو ځلونو په شان د لغمان والی لشمنی سره سره په خبرونه کې ګډون کولو ته حاضر نشو. د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال او د ځوانانو د پارلمان غړی حنیف الله پشایی زموږ میلمانه دي. دوی ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د لغمان اوسیدونکو ته هم بلنه در کوم چې د خبرونې په ترڅ کې آزادی رادیو ته ټلیفون وکړي او د لغمان د ولایت د مسایلو په اړه زموږ له درنو میلمنو شاغلیو سنگروال او پشې سقه پوښتنی وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریکي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی د لغمان د ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال صاحب، در راپورونو لمخې د لغمان ولایت وضعیت په ورستیو څو میاشتو کې خراب شوی دی. البته په ورستیو یوه میاشت کې تقریبا د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې امنیتي وضعیت خراب شوی، خو په لغمان کې اوس مخکې دا وضعیت خراب شو. نږدې و چې ولایت په کامل ډول سقوط شي. ستاسو په نظر د دې دلیل څه دی؟
مننه ژوندی وسیګی صاحب، زم خپل سلامونه احترام تاسو ته او یزادی را دوردونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ویلې چې ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت او محاربوي وضعیت ډیر زیات وخیم شوی او سخت شوی ده. او د هیوادوالو ته معلوم ده چې دغه حصہ اول د لغمان نه شروع شوه، د دولشاه ولسوالۍ دلته سقوط وکړ، ورپسې د ورتګو میدا د لوګر دغه ولسوالۍ سره سقوط شوې. د تعداد اوس تقریبا پلسګونو ولسوالۍ ته رسیږي د طالبانو لاس ته وغورځېدلی. خو په دې شپو ورځو کې د لغمان کې جنګ البته محاربوي وضعیت یو څه ناڅه مهار شوی، کنټرول شوی ده. د لغمان د مهترلام ښار نه هغه امنیتي کمربند تاو شوی ده. که څه هم طالبان کله ناکله په دغه امنیتي کمربند باندې بریدونه کوي، دلته بیا د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخ کیږي. غټه ستونزه او مشکل چې اوس په دیش په ورځو کې د لغمان ولایتي اداره ورسره لاس او ګریوان ده، هغه د علیشن د ولسوالۍ وضعیت ده او د بادپخ د ولسوالۍ وضعیت ده. دواړه ولسوالۍ په ډېر قوي محاصره کې دي. هلته اکمالات او تحکیمات نه کیږي. د کلي اردو یا د مرکزي د لیوانه هلته اکمالات نه کیږي. شخصا ماته د علیشن د ولسوالۍ او د دوله د ترڅنګ د بادپخ د ولسوالۍ سربازان زنګ وهي، هغوی خپل وضعیت ډېر بد ښیي. حتی زمونږ د زخمیانو د انتقال د مړو د انتقال لپاره هیڅ امکانات نشته ده. نو په مجموع کې د افغانستان وضعیت خراب ده. امنیتي وضعیت، جنګي وضعیت، ولسوالۍ یو بلې پسې سقوط کوي، د طالبانو لاس ته غورځېږي. نو طبیعي خبره ده لغمان هم د افغانستان د جغرافیا یو برخه ده. لغمان هم له دغه پیښو نه بې برخې نه ده.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. ښاغلی حنیف الله پشایی، د ځوانانو د پارلمان غړی، ستاسو په نظر د امنیت تر څنګ د لغمان د خلکو بله عمده ستونزه څه ده؟
سلامونه تاسو ټول اوریدونکو او قدرمن میلمه ته وړاندې کوم. د لغمان په ولایت کې مسو همدغه ستونزې چې هغه لزیږندې هم همدغه د نامنې شتون دی، چې د نامنې په شتون کې زمونږ هغه ټولونه مهم فکتورونه او سکتورونه چې دي هغه ځانمن شوي دي. په خاص توګه د غوړم د دوو سکتورونو یادونه کوم چې یو هم معرف او بل هم زمونږ اقتصادي سکتور دی. زمونږ دواړه سکتورونه د لغمان په ولایت کې د یو بد برخلیک سره اخته دي. زمونږ په ولسوالیو کې د معرف کیفیت صفر سره ضرب دی او د معرف په برخه کې زمونږ کوالټي بیخي ختمه ده. او تر څنګ زمونږ اقتصادي سکتور متاسفانه ډیر زیات زیانمن شوی دی چې هر ورځ زمونږ دلته هغه لوستې ځوانان د لغمان او بلاخره افغانستان ترکیه او په غیر قانوني ډول باندې زمونږ همسایه ممالکو ته د غریبۍ په خاطر روان دي. دغه نامنی د باعث شوی دی چې زمونږ معرف فوق العاده زیانمن او څه خصوصي سکتور له منځه ځي شي.
بله، تاسو ول چې معرف او اقتصاد سعیده چې له جنگ سره اقتصاد زیانمن کیږي. او مخکې شاغل سنگروال یوازې د دوو ولسوالیو یادونه وکړه چې علي شنګ او بادپش معاصره دي، نورې ولسوالۍ یعنی په نسبي ډول وضعیت پکې ښه دی. نو بیا ولې معرف پکې له بد حالت سره مخامخ دی؟
د سنگروال چې په نظر ته په احترام، البته د قرغیې ولسوالۍ په استثنا نور لغمان کې ټولې ولسوالۍ زمونږ نام نه دي. هغه دولشا ولسوالۍ زمونږ نوم دا اوس سقوط ده. د علیشنګ ولسوالۍ فقط دوه امنیتي برخې یا دوه امنیتي ساحې چې یو د قلعه نجیل ده او بل خپل د قلعه د علیشنګ ولسوالۍ مقر ده. دغه دوه موقعیتونه زمونږ د حکومت په اختیار کې دي. نور زمونږ علیشنګ ولسوالۍ فوق العاده نام ده. علینګار ولسوالۍ په عین برخلیک اخته ده. بادپخ ولسوالۍ په عین برخلیک باندې اخته ده. او د مهترلام یو شمېر سیمې امنیتي سکتور چې دی دا یو ډېر غټه سردردي ګرځېدلې ده. او په دې معنا د نام نه شتون البته، او د معرف مخکې هم د پولیسوالۍ کې په معرف باندې کنټرول موجود نه و. او اوس نو چې کله هلته د دولت مخالفینو تر ولکې لاندې سیمې راغلي، هغوی عملا اعلان وکړ اوس ټول مکاتب به مدارسو ته ځي او خزینه باندې بندیزونه ولګول. او په نارینم چې کوم څوک زی هغه به صرف او صرف البته اسلامیز د کړی کوي او ورته نوري مسائل او نور شرایط البته کې غوښتل پاغ چې مو کې لکه په خلکو باندې د پزور باندې د وشر راغونډول یا د ګيري مسله راځي. دا ځینې مسائل خو زمونږ دینی او کلتوري مسائل دي. هغه کې زمونږ ټولنه کې مشکل نشته که څوک وي ګيره پرې دی ګيره مو پرې دا زمونږ سنت دی، بالکل منل کیږي. د اسلامي زده کړو مخالفت هم څوک نشته. اما په دغه په 2021 کال کې د داسري علومو مخنیوي او تحمیلي رژیمونو نور شیانو په خلکو باندې ځینې مسائل تحمیلول، دا نو د معرف سکتور هم له منځه وړي او هم یو د پخوا څخه پکې خوراجاتې ستونزې وي. او اوس عملا دا په دې معنی ده چې د معرف سیستم ته د پای ټکی ایښودل دي.
بله، سنگروال صاحب مخکې هم ځینو خلکو ویل چې طالبانو په یو شمېر سیمو کې ښوونځیو ته اجازه ورکړې ده او دا اجازه موقتی ده، او کله دوی قدرت زیات شي، زور زیات شي، بیا د هغو مخه هم نیسي. قومي مشرانو، سپینګیري او د ولایت نور مخور ولې له دوی سره خبرې نه کوي چې ښوونځي په مدرسو نه بدلوي؟ مدرسې دې په خپل ځای کې وي او ښوونځي دې هم په خپل ځای کې.
زه خو دا نوې دا خبره اورم چې ښوونځي یا مکاتب دي په مدارسو باندې بدل شوي وي، یا په لغمان کې یا د افغانستان په نورو ولایتو کې چې هغه د طالبانو تر تسلط لاندې دي. البته ځینې مضامین چې هغه حذف کړي ځینې هم نه، البته یو مضمون دغه د فرهنګ په نامه باندې د کوم مضمون د هغه بدل کړی. او تر څنګ چې دینی مضامین د قران کریم زده کړی وي، هغه په اونۍ کې یو مضمون و طالبانو په ساحو کې هغه زیات کړي. فکر کوم دغه سي اقدام د افغاني ټولنې د کلتور او د فرهنګ او د عقیدې سره کوم په تضاد کې نه ده، بلکې دا یو حمایه ده. په لغمان کې زه د پښتو صاحب غته نظر ته کمال احترام لرم، خو یوازینی سکتور چې په لغمان کې هغه برحال ده او هغه هم د مخالفینو په ساحه کې یا د طالبانو په ساحه کې یا د هم د دولت په ساحه کې فعال ده. البته تخنیکی ستونزې به وجود لري، مسلکي استادانو نشتون دا به هغه لري، خدا ټول دی جنگی وضعیت او روانو حالات پورې تړلی. هغه ملک چې هلته جنگ وي هلته دولت یا د دولت مخالفین ماشه په ماشه اوسي.
بله جنگ به تر قیامت روان وي، اما دا کارونه به هم بی بر سره. په افغانستان کې داسې کومه نښه هم نه لیدل کېږي چې جنگ دې ختمی شي، او پخوا هم همدغه پلمه وه چې دوی 90% خاوره په لاس کې درلوده، او هلته هم همدا ویل چې جنگي وضعیت دی. لیکن پشهی صاحب، تاسې وایئ چې ښوونځي فعال دي، څومره نجونې ښوونځیو ته ځي په هغو سیمو کې چې د دولت له کنټروله وتلي دي؟
یو مکتب هم چېرته تاسو خلاص نه شئ پیدا کولی. که تاسو د دوله شاه ولسوالۍ وګورئ، کالیشن ولسوالۍ، د ولسوالۍ مقر څخه دیخوا هغه مکاتب هم اوس نشته. لنګار ولسوالۍ، بادپخ ولسوالۍ، دغه ټولې ولسوالۍ چې مونږ یادونه کوو، هلته د نجونو پر مخ باندې مکاتب تړل شوي دي، او نوې اعلامې او د هغوی نوي مسایل چې 15 موارد یې په ولسوالۍ کې اعلان کړي دي، د هغې څخه یو د نجونو د ښوونځي تړل دي، او بل دا د اسلامي مضامینو د تدریس مسله ده چې دا نوي مسایل دي. او متاسفانه نن لا تر ډولو بد خبر دا دی چې حتی زمونږ علیشنګ په ولسوالۍ کې چې کوم امنیتي سرتیري وژلې دي، د هغوی د جسدونو انتقال مخنیوی هم کړی دی. تاسو میاشتې په موټر باندې اوانونه ورکړي دي. دلته دا د حتی دغه د جنگ اصول هم نه مراعت کیږي، او ورستر بلې د وحشت لړۍ او دا غځیږي، او دلته د وحشت د خپراوي د مخنیوي په خاطر هیڅ تصمیم نشته. کوشش دا دی چې د دولت مخالفین یو نوه په ټولنه کې ډیره زیاته وحشتناکه ویره خوره کړي، او همدغه ویره د باعث کیږي چې نه زمونږ خوندې خلاص وشي، نه زمونږ اقتصادي سکتور پیاوړی ومومي، او نه هم زمونږ اجتماعي مسله.
بله ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوریده. خپرونه لغمان ولایت ځانګړې ده. د ځوانانو د پارلمان غړی حنیف الله پشهی او د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال زموږ بلبان دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسې اوریدونکو ته نوبت درکو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې د 0992235340 بیا ویم 0992235340 او یا هم 0992255505 اوریدونکو لرو ځار راو پیژنئ. مهرباني کوي مهرباني سم تاسی. وعلیکم السلام.
سروازم و سلام است لمسی څنګه جوړه په خیر
سلامت اوسې مهرباني.
محبوبلا جرمل هم د کندوز څنګه څنګه ته ولې دي
جرمل څه کندوز څخه مهرباني بهتره ده چې د لغمان اوسیدونکو ته نوبت ورکړي. مهرباني بیا هم
دا خاص د ملمنو څخه مو یو ستنه ده چې د تاسو وزارت د جنې ولسوالۍ په اړه کې نسبه د نکیس معلومات خبروي، ځکه طالبان یو سوای دی یو سوای دی بل سوای، نو د دوی د معلومات هم دغه اجازه چې دا څه اوس مکمل نشو ولسوالۍ طالبان په لاس کې دي.
بل منن منن بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ له کوم ځای نه؟ شا صاحب بله خ بل اوریدون کله رو تاسیم ځان معرفي کوي. ازادي رادیو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډوره خیب خیر و
له کوم ځای خبري کوي؟
لا کولاړه خبرې کوم.
شاسه خیر الله صاحب وای پښتنه مو سره
تاسو اوس یو له طالبانو یو څوک مې مکړه چې هغه نن دا سوال مکړه
شاسب من نه طالبان اڅ کلم دغه خبرونه ته نه حاضریږي مش په زلون ورته ویلي دي البته په ولایت په ولایت خبرونه کې عموما مش چارواکي دعوته او متاسفانه چې د لغمان والی د تل پشان بیا هم حاضر نشو درې څلور ځلې مخکې هم د وعده کړی دي لکه نه حاضر شوی نه ده بل اوریدونکو له روزان راو پېښنې ازادي رادیو مهرباني کوي
علیکم تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او مېلمنو ته سلامونه
سلامت اوسئ مهرباني
خالد د ننګرهار نه زنګ وهلی
مهرباني خالد صاحب
مېلمنو نه پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي چې د لغمان ولایت د اکثریت ولسوالیو په سقوط کې ځایي چارواکي او ماتې لاس لري وکیل صاحب نه او د ځوانانو پارلمان غړي نن پوښتنه دا ده چې تاسو به دا کلته وایي
بل اوریدونکی لرو یو بل اوریدونکی ماورو بیا به میلمانه ځواب ووایي ځان راو پیشنی ازادي رادیو ده ولایت په ولایت خپرونه له رادیو لطفا لرې شئ کنیم بیا مجبوری شو چې تلیفون مو قطع کړو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام شه محترم صاحب لکه رادیو وخت ستې دیږي
مهرباني کوئ له کوم ځای خبري کوئ
ننګرهار ولایت نه برایم
شه عبدالله صاحب مهرباني
نو سلام چې دیو پښتنه مې دا کوله چې مخکې دا تاسو کوم ملي چې دا وکړه تاسو سره دا شریک کړه نو تاسو بیا وتی چې دا ملي پیسه د خار شي دا وایي تاسو کوم دا چې مسله وو پوه شئ دا خو کار تاسو دا وایي نه تاسو ته به تاسو خبر وړاندې چې مشکل پیدا شي نو دا تاسو دا کوم چې خبر وړاندې دې طرفه خلک جوړ شي دا وایي
بله نو آیا د سینو آیا بکتبونه د طالبانو په وخت کې بند نو دا واقعیت نه ده د خوشکاره خبره ده د نجونو مکتبونه بند نو
موږ دا خوشکاره د خپل سترګو لیدل حال وایي مونږ د لغمان ولایت کې انګار ورسواله کې طالبان خپل راتلل د مکتبونه نه څارنه کول او دا وایي دا غوښته کول درسونه نه کتنه کول
زما سوال تم ځواب رانه کو آیا د دوی د حکومت په وخت کې ټول د جنو ټول شوانځي باندې نو او امداهوس هم په کوم ساحو کې چې طالبان دي الته جنوني په دولسم ویلې شي یو لسم ویلې شي لسم ویلې شي
ګورندین
جنونه مثلا بیل ده لکه مننه کور ودان له تاسو سره باید بحث وکړو یو اوریدونکو بلم شته تاسو زر راو پیژنې ازادي رادیو
وعليكم السلام کاروان تاسو جوړه بخیر
سلامت اوسې مهرباني کوئ لکم زه
دا کابل نو مری صاحب خیر کاروان تاسو جوړه خیرت
شه صاحب مهرباني کوئ مری صاحب زر پښتنه کوي چې ملمنو ته نوبته
پښتنه مې دا پښتنه ده ولسوالۍ خو د ټول افغانستان ولسوالۍ طالبانو لاسو ته ولوې دي خالي ولایتونه پاتې دي ها
پښتانه د لغمان په اړه
مننه
تاسو لکه چې کار پوه شوي او د لغمان په اړه پښتانه نه لري نو ور به شو مېلمنو ته لومړی سنگروال صاحب اوریدونکي مو وویل چې کومې ولسوالۍ یا څو ولسوالۍ د دولت په لاس کې پاتې دي او څو ولسوالۍ په لغمان کې د طالبانو په کنټرول کې دي
محبلا زیارمن زوردا پښتنه کړه د کندوز نه هغه ویل چې تلته زده نقیس طالبان هم دا وتی دی ولسوالۍ دی نیولو او دفاع وزارت هم د ولسوالۍ د ډیر ته نیولو لغمان کې فقط یو ولسوالۍ د دولت شاه په نوم باندې ولسوالۍ هغه مکمله د طالبانو لاس ته ورجدل ده او انګار الیشان او بادپخ ولسوالۍ چې دا د دولت په لاس کې دی البته مکمل ډول باندې نه د ولسوالۍ ودانۍ او د هغه خوشه امنیتی پوسټي له دولت سره دي هغه هم د محاصره فلسطین سره دولت ورته توجه نه کوي نو امکان شته چې دا هم سقوط وکړي بل خصوص د علیشان او د دولت شاه ولسوالۍ د بخنغوارم د بادپخ ولسوالۍ نه تلل مخکې چې مرتبه اشاره وکړه د دې ولسوالۍ وضعیت نو بيخي د اندخلي ولدا بيخي د سقوط نه دي شوی دي نو لنګار کې فقط یو ولسوالۍ د طالبانو سره ده او د ولسوالۍ د سخت محاصره لاندې مرکز مهترلام خر او د ترغی ولسوالۍ مکمل د دولت تر کنټرول او د دولت اداره په کفاله
ډیر مننه سلامت اوسئ پشای صاحب یو اوریدونکو وویل چې د لغمان حالات ولې کړکېچن شول او ژر کړکېچن شول دوی ته څه وایست
دا چې په دې وروستیو کې د دولت مخالفینو کوشش کوو چې د هیواد ځینې ولایتونه تر خپل بریدونه لاندې راولي، ځکه دوی غوښتل چې د ترکیې د کانفرنس یا د ترکیې د بحث لپاره ځان سره یو څه ولري چې د خپل قوت ازمایي دلته کړي وي. نو همدا علت شو چې دا چې د لغمان ولایت اراضي ډېره زیاته پیچلې اراضي ده، نو بالاخره دوی هغه د افغانستان درې ولایتونه یا څلور ولایتونه چې دوی خپل د جنگ دپاره ټاکلي وي یو یې هم لغمان و، چې بالاخره په مختلفو سیمو کې هجومي عملیاتونه ترسره کړل، او حتی تنه د لغمان د دولت مخالفین نه بلکې د کونړ، نورستان، ننګرهار، کاپیسا، د کابل د یو شمېر سیمې دغه سیمو د دولت مخالفینو لومړی له دولت شاه ولسوالۍ څخه خپل تحرکات شروع کړل، چې بالاخره همدا لامل شو چې موږ د دولت شاه ولسوالۍ له لاسه ورکړله. دا یو یو د اوله څخه یو پلان کړل شوی برنامه وه د دولت د مخالفینو لخوا، چې هغوی غوښتل چې دغه د پیچلې اراضۍ شتون او د دولت د مخالفینو هجومي عملیاتونه شاید د ده باعث چې د لغمان ولایت سقوط شي. اما دلته د دې تر څنګ د لغمان ولسونو هم د وضعیت څخه اندېښنه درلوده. تقریبا اووه میاشتې دلته د دولت شاپ ولسوالۍ کې اندېښنې وې، جنگ موجود و، خلکو په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، په غونډو کې، له مختلفو ادرسونو په مرکزي حکومت باندې غږونه هم کول، خو متاسفانه دلته چې تر څو پورې وضعیت ډېر زیات اندېښمن شوی نه، تر هغې پورې ځانګړې توجه او پاملرنه ورته نه کېږي. په هر صورت همدغه عوامل ول چې بالاخره د لغمان په ولایت کې جنگ شدت وموند، چې تر اوسه پورې زموږ د لغمان ولسونه له دغه جنگ رنج وړي، ډېری وطنوال زموږ داخلي بې ځایه شوي دي، ډېر زیات ملکي تلفات ودرلودل، او دا اوس هم عملا موږ په ځینو سیمو کې د جنگ د شدت شاهدان یو.
بله، ډېره مننه سنگروال صاحب. خالد له ننګرهار څخه ویل، وایي ځایي چارواکي او مافیا د دوی په وینا د امنیت په خرابوالي کې رول لري، دوی ته څه وایست؟
مخکې داسې اوازې وې چې د دولت شاه ولسوالۍ او تر څنګ یې نورې امنیتي پوستې چې یو د بل پسې مسلسل سقوط وکړو. البته دلته د پارلمان ځینو غړو ته دا ګوته نیول کېدل، خو نه، زما په فکر باندې قضیه داسې نه وه. په ټول افغانستان کې دا ستونزه او مشکل رامنځته شو، ولسوالۍ سقوط شوې او امنیتي پوستې سقوط شوې، او بل هغه څوک چې په دې قضیه کې یادول کېدل چې دوی ګواکې دې ولسوالۍ په سقوط کې یا د امنیتي پوستو په سقوط کې لاس لري د مخالفینو سره یا نور کم امکانات لري، هغه خبره حقیقت نه درلوده. هغه څوک چې دا ګوته ورته نیول کېدل، هغې دومره امکانات نه لري چې په لغمان کې هغوی ولسوالۍ سقوط کړي یا طالبانو ته زمینه برابره کړي چې امنیتي پوستې ونیسي. نو طبیعي خبره جنگ ده، نو جنگ کې کله یو جانب ګټونکی وي او کله به بل جانب ګټونکی وي، او په دغو شپو ورځو کې ټول افغانستان کې د دولت مخالفین یا طالبان هغې یو څه ناڅه په بعضې ساحو کې برلاسي.
بله، مننه کوروادن. پشایی صاحب، تاسو مخکې ویل چې اقتصاد هم ډیر زیانمن شوی دی، اوس خو د کښت او کروندو وخت دی، که د لغمان د خلکو په اقتصادي وضعیت خبرې وکړي، د خلکو وضعیت سره له دې چې جنگ خراب کړی دی په مجموع کې څنګه دی؟
متاسفانه د جنگ شدت زمونږ اقتصادي سکتور ډیر زیات زیانمن کړی دی. متاسفانه بیا په یو شمېر سیمو کې د ولسونو لخوا نه حتی خبرې هم د دولت د مخالفینو سره وشوې چې دوی د لنډ مهال دپاره دغه جنگ ودروي، تر څو دوی حداقل هغه حاصلات چې په ځمکه کې دوی اوس رسېدلي دي دوی په کور ته یعنی دننه یې کې هغه حاصلات ترلاسه کړي، بیا دوی جنگ وکړي. حتی دوی سره ژمنې او وعدې هم وشولې چې د لنګار پولیسوالۍ کې، د علیشنګ پولیسوالۍ په یو شمېر سیمو کې دا ژمنې هم وشولې، خو متاسفانه د دولت مخالفینو بیرته خپل هغه تهاجمي حملې ایجاد کړلې. ډېرو مناطقو کې د خلکو فصلونه هم خراب شول، د خلکو فصلونه په خپل ځمکه پاتې شول، دوی ونه توانېدل چې هغه فصلونه خپل کورنۍ ته وچا. زمونږ یو خو د لغمان دغه پیچلی اراضي او د لغمان د خلکو اقتصادي وضعیت له اول څخه څنګه چې باید وو چې هغه څه نه ده، یعنی د فقر هغه ځینو مناطقو کې هغه د سری کرخې تر لاندې ژوند کوي. اما بیا د جنگ شدت او په جنگ کې د جنگي اصولونو مراتول او په خاص توګه صرف او صرف عام خلک د خپل دی د جنگ قربانیان کول او عام خلک ټارګټ کول، په خاص توګه د اقتصاد له پلوه نو دا ټولو اندېخمنه واجب دی چې اوس مهال د لغمان او په خاص توګه په ولسوالیو کې جریان لري.
بله صاحب، ډېر مننه. ښاغلی سنگروال، کومو فیسبوک ته کتلی وی او وی ګوري هر ورځ د جنازو فاتحو اعلانونه دي، ځکه چې کورونا په اوج کې ده. نن مو له کونړ څخه راپور درلود، وای سره لدی چې درګرده جنازې دي او فاتحي دي، لیکن بیا هم خلک روغتیایی سپارښتنې نه رایتي وي، میلې کوي او غونډې کوي او ودونه کوي او په یو ځای کې سره راټولېږي. دغه مسایل په پام کې نه نیسي. په لغمان کې څنګه خلک څه ناڅه روغتیایی اصول او مقررات رایتي وي او کنه؟
متاسفانه له بد قسمته لکه د افغانستان نورو منطقو غوندې یا نورو ساحو غوندې د لغمان خلک هم دغه د ډاکټرانو سپارښتنې طبي سپارښتنې نه مراد کېږي. البته او څنګه چې مناسب ده، هغسې د کورونا جدي نه ده نیول شوې، او همدغه نه پاملرنه د دې باعث شوه چې دا درېیمه څپه په افغانستان کې ډېره بده څپه وه د کورونا، او ډېر مرګ واړوه او ډېر خلک یې ووژل. او په هر کور کې که اوس درته ووایم د کورونا مرض میلمه ده، او خلک په دې مرض باندې او په دې باندې اخته دي. نو یوازینۍ وجه د خلکو او خلک هم د مجبوریت نه دغه شی نه مراتی، ځکه دلته اقتصادي ستونزې دي، اقتصادي مشکلات دي، خلک نشي کولی چې
لیکن په ودونو کې ګډون یا په فاتحو کې یو ځای کېدل دا خو اقتصادي مجبوریت نه دی.
طبیعي خبره ده چې که اقتصادي مجبوریت نه ده، نو کلتوري او فرهنګي مجبوریت ده. د ویریږي که زه نن د دې مړي ته لاړ نه شم، سبا زه مړ کېږم، زما مړی نن څوک نه خښوي، زما مړی پاتې ته به هم څوک نه ځي. خو خیر، بیا هم دغه جدي مجبوریت نه ده، فرهنګي مجبوریتونه موږ کولی شو چې یو اړخ دی کېږو، خپل ژوند موږ ته باید مهم اوسېږي، نه هغه فرهنګي مجبوریتونه. خو په مجموع کې په افغانستان کې د کورونا مرض جدي نه ده نیول شوی، طبي سپارښتنې نه مراتېږي، او دغه سپارښتنې په لغمان کې هم نه مراتېږي. زه کله ناکله د په لغمان کې د کورونا د شفخانې د سر ورښکاره کوم، د مربوطه ډاکټرانو وایي چې روزانه د دې شفخانې نه د 15 او د 10 ترمنځ مړي د دې شفخانې نه وځي، او خلک په دغه رنځ باندې وژل کېږي. خو بیا هم خلک هغه څه چې خوښوي هغه کوي، د ډاکټرانو سپارښتنې، د ملا امامانو سپارښتنې، د منبر سپارښتنې دې خاصه توجه ورته نه کوي.
بله، ډیره مننه کوروادن. په شای صاحب، تاسو مخکې ویل چې تعلیمي سکتور ډیر زیانمن شوی دی، ښوونځي بند شوي دي د جګړې له کبله خصوصا. آیا روغتیایي سکتور باندې هم اغیز کړی دی جګړې، خصوصا د وروستیو نامنیو؟
البته دا اوس مونږ د دولشه ولسوالۍ لپاره دیش بستریز روغتون چې د حکومت لخوا نه آمده دی چې باید افتتاح شوی وی، او د لیشنګ ولسوالۍ لپاره 50 بستریز روغتون چې باید دا اوس افتتاح شوی وي، دغه خدمات آمده دي. اما متاسفانه هلته د نامنې شتون د ده باعث دی چې دوی دغه خدمات عرضه کولی نه شي، او یا هم د دولت مخالفین د عمل منفه خدماتو مخنیوی کوي. تر دې وړاندې هم دغه چې عیني ورته مشکلاتونه ول، هلته مونږ ځینې کلینیکونه لرو چې متاسفانه کوالټي ډېره ضعیفه ده. هلته مونږ نفوس ډېر دی، او رنگ رنگ امراض دي، خلکو ته دوا نه رسیږي. هغه څنګه چې باید یو ټولنه کې یو کلینیک یا یو شفخانه یا دربلتون فعال وي، او څنګه چې باید خدمات خلکو ته وړاندې کی، هغه چې هم د اول څخه هم موجود نو په نامو باندې مونږ هلته شاید د کمیت له نگاه یو دوه ولرو، اگر چې هغه هم بسنه نه کوي، اما کوالټي له اول څخه بهتره نه و. چې متاسفانه اوس خو بيخي هغه مسائل د صفر سره ضرب شوي دي، او جزبي ترينه زخمي چې دی هغه د لغمان ولایتي روغتون ته انتقالیږي، او جزبي ترين مریضان چې هغه یلته هغه ته کې نه معاینات کولای شي، او نه هم د معایناتو فسیلټي التشته ده. نو ټول محترم خاطر د تداوی په نیت باندې راځي.
بله، ډیر مننه خطرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه لغمان ته ځانګړې ده. د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال او د ځوانانو د پارلمان غړی حنیف الله پښایي زموږ ملمانه دي. بیا هم تاسو ته نوبت درکو، اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو ځان راو پیژني.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو سلام، او سنگروال صاحب ته پښایي صاحب ته سلام علیکم.
سلامات اوسئ، مهرباني کوئ.
زه هجلای ما د لغمان نه میاړي کني ولې دا د
ګلزار څنګهوال صاحب او د انفلا پښوی صاحب نامې دغه پښتنه ده هغه کورنۍ چې د علي شنګ او د دوله شاه او د لنګار څخه دې شوې دي دلته دې پای په کم کې په هرم څخه براته دي د اوبو شکل توان نه لري یعنی هغه وګو څنګه نشته چې وګو ورته ورکی دې دغه غټ داسې ووري د توسه پورې پښی چتر راغلای څنګهوال چتر راغلای
ډیره مننه بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې سلامت اوسې لکم سه
لغمان نه می اډیکه نیولې ده د څنګهوال صاحب نه یو پښتنه ده کوالی صاحب هم میلمې نو دا شپخانه کې چې کوم مریضان راځي او کوم هغه جدي سپارښتنه نه کیږي د ډاکټرانو څخه بد چلن ورسره کیږي یعنی چې ډاکټر نه سړی رې شي بیخ وضعیت ورته نه کیږي تا د دوا لارې چارې مختلفې یو پښتنه بل پښتنه می د څنګهوال صاحب په داده چې په خاط اوس کومه ګورته چې روان دي شاروالي لپاره یې خودل کیږي ایا دې نه تاسو خبره سي نه په کوم څه هو ګورې دغه راځي
ډیر مننه بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
الو سلامونه ګلونه احترامات نو منه محترم سروان سي تاسو د لغمان محترم وکیلان ته وړاندې
کوم سلامات اوسئ
عبد الله غبار يم د علیشنګ ول سالي د ګنجون د کلی سره
مهرباني غبار سي مهرباني کوسه
محترم سروان سي د وکیلان نه دا پښتنه نه چې دا زمونږ د دې کلی نه پاس دلته یو پوسټا ده د دریساري په نام دلته دوره د لخوانه اغایز او یو رقم به مندازونه چي او دغه دي قانان او غریب خلک نشي کولای چي دوره خپل نیا اوس دنیالونو وخت دنیالو کې او پیازونه خو زمون خو ساس وز هروان سي انور ترکاری زمونږه لخوا سره خاور شو دغه د وکیلانو زمونږ د غختنه چې تاسو د دې په اړه کې سکړي او د کلینیکونو په اړه کې دغه شان کې زمونږ یو ناچیزه غو نه کلینیکو کلینیکوم انتقال شوی او مرکز ته دغه ولسونه ټول د صحت لنګان الله سګریوان دي محترم سلوان سید
ډیر مننه چې ټلیفون مو کو بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې بیا به ملوانه تاسو په خبرو تفسیر وکي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني لکم زه
سلوان سلام سلامونه احترامات دور رسیدي
سلامت اوسې مهرباني
السلام علیکم سلوان ته محترم
استاد خبري اورو مهرباني کوي لکم زه خبري کوم
سلام السلام علیکم سلوان ته محترم تاسو ته د استاد برانو خاغلو میمنو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو کې هغه وخت تلیفون کړی چې د شین لغمان په نامه وای خو الله دې په دې لغمان رحمېږي اوس په لاره د کابل څخه تلیفون کړی او خپل اصلي ورزنګ د لغمان متاسفانه چې دا خدایوالي او مخالفین او خدایوالو خدای واحد مو ته مخالفین په سرو را ته بدل کړه او تمره مکر کته د ځان راځي لکه د نن څخه راځي
خیر پښتنه وکي
روان ته ځلی څنګه په دې باندې ښکارا کوي د راځي څنګه له سره نه ځم خبر کې دا څنګهوال څه وو سپټای ته تمره معلومات نه لري موږ مغه صاحب واستو اغه کتانه د تلې چې سره لا باندې تارې نږدېږي چې نه یې د سالات درې د تخم دغه نه بار سیدل په نامه دره ده چې نه یې خپل کورونه راوړي دي خپل کورو سره اغلی پراته دي جنگيږي د جهاد په نامه راغی د پاکستان د اوسان د وطن دښمنان د دې اقتصادي برنامه ده څه ده دوی فرهنګي برنامه څه ده دوی دې برنامه څه ده هیڅ شي نه لري وطن غته تر په دره کې دامن نه عمل مله عمله موږ هم تخت دې قابل تا الله دې باندې غیبی تندر وره
صحیح سو مننه
بشری شپتا او دما څنګه ګزار څنګه
صحیح سو دوی به خبري وکي
تاسو د علیشنګ ولست څه کړی دي
صحیح سو ډیر مننه لټول اوریدونکو مننه دوی چې ټلیفونونه وکړل زاهد الله لمړنه اوریدونکو اول سنگروال صاحب تاسو دوی ته جواب وای تاسو د علیشنګ د بیزای اولینګار د بیزای شو لپاره څه کړی دي حتی دوی د تشا کوبم نه لري
بلې د علیشنګ او د علیشنګ د لنګار نخلق به زه شوې دي دلته د محترم خار د سلطان غازی بابا په نام باندې موږ شهرت لرو دلته بعدا کورونو چې تکمیل شوه دي فروي کې دي خېمه وهلې دي د صحیح په نام باندې موږ ساحل لرو دلته یو فارق ده دلته کم جوړ شوی ده موقتی کم دلته زیربتو ادارو تخته لوسه پورې دي مهاجرینو ته مرستې حکومتونه رسولې دي
زیرفت ادارو نه علاوه حوادث وزیر په خپل د ولایتي شورا په غوښتنه د هغه وخت د والي صاحب په غوښتنه باندې د پوره مرستو او کومکونو سره لغمان ته راغی، مرستې او کومکونه راوړل، او تر څنګ یې د لغمان پانګوالو تاجرانو هغوی بسپنه وکول او کومکونه وکول د دغو کورنیو سره. البته غوښتنه د خلکو زیاته ده، تقاضاوې د خلکو زیاتې دي، ځکه هر سړی ځان مهاجر او مستحق ګڼي، او مرستې حکومتونه چې دي دا محدودې دي. نو تازه خبره ده، ځینو دوستانو ته به مرستې نه وي رسېدلې، یا به مستحق پاتې شوي وي او شکایت یې پر ځای باندې ده. مرستې شوي د دولت لخوا نه، د مرکزي حکومت لخوا نه، د تاجرانو لخوا نه، دا چې دلته ځینو دوستانو ته نه دي رسېدلي، دا پړه به مونږ د مهاجرینو په ریاست باندې ورواچوو. یو څه ناڅه ستونزې او مشکلات د مهاجرینو په ریاست کې شته، چې د سروې او د مهاجرینو او د مستحقینو د تثبیت لپاره د هغوی اقدامات ضعیفه دي. په مجموع کې دغه مهاجرین یا دغه بې ځایه شوي کورنۍ دې ته پام نه دي غورځېدلي، غورځول شوي نه دي ولایتي ادارې لخوا نه، د مرکزی ادارې لخوا نه، او نه هم د لغمان د پانګوالو لخوا نه. هر چا په خپل برخه کې هغه خپل مسؤلیت د خدای په وړاندې، د ملت په وړاندې هغه وظیفوي مسؤلیت هم هغه شرط رسولی.
بله، ډیره مننه. او پشای صاحب، دوم اوریدون کې د روغتون څخه شکایت درلود، ویلي چې ډاکټران له خلکو سره، خصوصا د اطراف له خلکو سره بد وضعیت کوي، او د شاروالۍ د غرفو په اړه به وروسته وکیل صاحب څنګهروال ځواب ووایي. مهرباني وکړئ د اولې برخې په اړه تاسو تبصره وکړئ.
د صحت په برخه کې همیش دلته ستونزې وې، او اوس هم موږ د صحت په برخه کې خورا زیاتې ستونزې لرو. مخکې هم په موږ ستاسو په دې باندې بحث وشو، د کلینیکونو او شفخانو په ولسوالیو کې، او که دلته هم راځي، موږ بارها ځلي په پی ډی سی مجلس کې یا هم په نورو هغه مجالس کې چې د صحت بخش مسؤلین هلته شتون لري، دغه بحثونه هلته کوو. دغه مسائل ټول د کوم د هیلنیټ کوم برنامه چې دغه خارجي ډونر لري، موږ دوه سیاو روغتون لرو، یو هم د هیلنیټ برخه شفخانه ده، چې دغه برخه کې چې دوی د ډاکټرانو ټریننګ، دوا او دغه مسائل ټول دوی پورې لري، چې متاسفانه دوی ډیر زیات ضعیف دي. او په لغمان په ولایت کې دوی خدمات همیشه د خلکو د ملاحظاتو سره مخ دي، او خلک باندې همیشه نیوکه کوي، او د باته د دوا د پلورلو باسم راځي، حتی د ډاکټرانو لخوا نه شخصي معاینه خانه ته د مریضانو غوښتل، په ما په ترڅنګ له اوینه د تقاضا کول د پیسو یا د او ترڅنګ هغه سره خپل سلوک نه کول، دا ټول هغه مسائل دي چې په کراتو باندې موږ د اصلاح لپاره ولایتي ادارې هم کوشش کړي دي، دوی ته توصیه ورکړي دي، دوی ادارو سره تماس کړي، یعنی موږ خپل په دغه بخش کې ولایتي ادارې ناغوي نه کړي. اما دغه کوم مؤسسات چې دي، دوی تر ډیره پورې ځان خودکفا غني او د حکومت کنټرول ته ځان نه راولي. نو دلته د لغمان په ولایت کې د صحت په بخش کې البته چې مشکلات شته، زموږ توقع ده چې په خاص توګه د کوم مؤسسه چې کار کوي د مشرتابو د لغمان ولایت لپاره تجدید نظر وکړي، او د زمونږه د لغمان په ولایت کې د مهترلام په شمول په ولسوالۍ کې موږ د صحت په برخه کې د خورا زیاتو ستونزو سره مخامخ یو. یو موضوع چې تاسو مخکې د څنګهروال صاحب څخه پوښتنه وکوله، خو زه غواړم په هغې باندې لږ رڼا واچوم. چا داخلي بې ځایه شوو موضوع ده، موږ دوه نوه بې ځایه شوي لرو، یو هغه دي چې د جنګ ځپلي دي، یو هغه دي چې حرفوي دي. دغه کوم دلته چې کوم دوه درې دانې مراکز جوړ شوي دي، دی کې اکثریت چې دي هغه حرفوي بې ځایه شوي، چې هغه یو خپل یو څوک دغه پروسه مدیریت کوي حرفوي شکل باندې، چې دی چې هغه بې ځایه شوي نه دي، خلک صحنې ته دننه کړي، همدا علت دی چې هغه اصلي حقدار کله کله د پاتې کیږي. اما پروسه د دې په خاطر چې ښه مدیریت شي، ولایتي ادارې یو ځانګړی طرز العمل ورته اوس جوړ کړی دی، که اوس هم څوک سروې شوی نه وي او مرسته ورته نه وي رسېدلې، هغوی کولای شي چې خپل د سیمې شورا ته مراجعه وکړي، د کلي شورا ته عریض کیږي چې موږ د فلاني کلي څخه مرکز محترم فلاني ځای ته بې ځایه شوي، هغوی تاییدوي او د کلیو پراختیا ریاست ته هغوی لیږي، هغوی جدول کوي، او اړوند مؤسسات او ملکی ادارې چې کوم ور سره مرستې کوي هغوی جدول کوي او مرستې ور سره ترسره کوي.
بله، ډیره مننه. اوس څنګهروال صاحب، دوی د پښتني بل برخه دا و چې په ښار کې ښاروالۍ غرفې درولی دی او دا به دوام کوي او کنه یو بل پښتنه هم د غبار صاحب و د درې سره پوسټي څخه شکایت درلو چې به مونږ غرزوی او خلک کارت نه پریږدي په دې اړه هم نظر څرګند کړي.
بله د مسترلام شاروالی چې اوس یو څه ناس نوې شوې ده، البته رهبری نوې شوې، اصلاحات پکې راغلي دي. مخکې چې رهبری دي ځینو خلکو په لاس کې وه چې هغه د لغمان د خلکو ته نه ډېر زیات شکایتونه لرل، واقعا هغه ستونزې راولاړې کړې وې په شاروالۍ کې، بلکې یو چور او غص په فرهنګ رواج شوی و. خو اوس په وخت کې د شاروالۍ اجرات ښه دي، په مجموع کې دي، البته د مسترلام د ښاروالۍ اجرات دغه د غرفو یادوري چې دی وکوله، دا د سړک ته غاړلې هغه کراچي وانان چې غیر منظم ډول باندې هم موټرو ته ستونزه جوړه کړې وه، هم هغه خلک چې پلي یا پیاده په دغه لاره به تلل جوړه کړې وه، اوس هغه کراچي وانانو دپاره په منظم شکل باندې غرفې جوړې شولې. البته داسې غرفې شکل کې جوړې شوې چې نه دوی د بازار خلکو ته ستونزه جوړه کړي او نه هغوی ته ستونزه جوړه کړي. دغه غرفې چې جوړې شوې دي دا د یو پلان له مخې جوړې شوې دي، البته پلان یې هم ښاروالۍ جوړ کړی ده او پلان هم د لغمان د خلکو د مهترلام د خلکو د خیر دپاره جوړ شوی ده. دې کې کوم اهداف او کوم اغراض نشته بغیر له دې چې د لغمان بالخصوص د مهترلام د ښار ښکلا په پام کې ونیول شي او د مهترلام د ښاریانو هغه د تګ راتګ ستونزه پکې حل شي. او یو بله موضوع چې د شفاخانې موضوع وه، یو نظر ورباندې زغم تفصومه جناب سروان صاحب، د لغمان د کلینیکونو یا د شفاخانې قرارداد یوې موسسې ته اوس ورکړل شوی ده، دغه یو دوه کاله کېږي، د هیلنټ په نام باندې د لغمان ولسونه د لغمان خلک د هیلنټ موسسې د فعالیت د دې د کارکردګۍ نه کاملا ناراضه دي. واقعا چې دا خلک چشم پوشی کوي، هغه خدمات چې د پروپوزر له مخې دې ته وزارت دې سره لاسلیک کړي دي، د پروپوزر له مخې هغه نه تطبیقېږي. له دغې موسسې نه مخکې د سویډن په نامه باندې مونږ موسسه درلودله چې هغې سره دا قرارداد شوی و، د سویډن موسسې به د خپل ځان نه هغه په عامیانه اصطلاح باندې د خپل جیب نه مصارف په مهترلام کې کول. دغه موسسه چې دا اوس د لغمان کې صحي برنامې مخکې بیایي، دا د لغمان د خلکو په ګټه نه ده، د لغمان د خلکو په خیر نه ده. دا خلک د لغمان خلکو ته صحي خدمات د هغه پروپوزل او د هغه قرارداد د اصولو مطابق مخکې نه وړي. که چېرته زما غږ د وزارتیانی مسؤولین اوري یا د لغمان یا د نور زیرکته مقامات اوري، په دغه موضوع کې چې اوس بیا دا قرارداد نوی کېږي د لغمان د صحت او د برنامې قرارداد، هیله ده چې په دې موضوع پې تجدید نظر وکړي او دا قرارداد دې موسسې سره ورکول کېږي د یو جدي څارن مدار باید ورکړي.
بله، او د درې سره پوستې په ارتباط آیا تاسو ما اورېدلي؟
په ارتباط باندې بله، د درې سره په نامه باندې مونږ یو ساحل لرو، هلته یو امنیتي پوسته ده. کله نا کله چې دلته طالبان په امنیتي پوستو باندې ډز کوي، نو طبیعي خبره ده د درې سره پوستې نه هم په دغو ساحو باندې پیرونه کیږي، هم وړې ډز کیږي او هم وړې. هلته بیا دغه میشت خلکو ته تکلیف رسیږي. دغه ستونزې او مشکلات په مسلسل ډول باندې مونږ امنیتي سکتور سره او د همدارنګه د اردو او د پولیسو مشرانو سره شریک کړي. هغوی به مونږ ته وعده راکړي ده چې دوی به احتیاط کوي چې تر څو د سیمې خلک د دغې پوستې نه هغه نشي دا متضرره نشي. خو بیا هم جنگي حالات دي، حالات نورمال نه دي، او دا جنگ کې بیا داسې هغوی چې حوس او فکر په ځای باندې نه، پلان ژور نه نیول کېږي، دقیق نه نیول کېږي، طبیعي خبره ده دهقان به متضرره شوی، کوروالا به متضرره شوی. بیا هم د دې ورور دغه ستونزه دا زه له ځان سره یاداشت کوم، د امنیتي سکتور سره شریک کوم چې د درې سره د پوستې هغه فعالیتونه یا د هغې انداختونه دا باید عام ولس ته ضرورونه رسوي.
ډیره مننه وکیل صاحب سنگروال کورودان چې د خلکو دغه مشکل له ځان سره یاداشت کوي او ګوندي حل لار هم ورته پیدا کړي. او پشای صاحب بل اوریدونکي چې اصلا و دې الیشنګ او د ادعال لرل چې دوی په سیمه کې چینایان او نور بهرانیان مشه ویډیو په جګړه کې لاس لري، په دې اړه څه وایست؟
په دې سترګې نشو پټولای ورور، د الیشنګ هغه زمونږ د معلوماتو په ارتباط هم خبر ورکول، خبر نو چې زه خپل د الیشنګ چې می څخه وشیدونکې ما رښتیا هم د دولت شاپ ولسوالۍ کې د ورستي یعنی یو کال کېږي چې هلته بهرنی چې هیوا د مشخص نه شمولې، اما بهرنی دولت مخالفین حالت موجود دی چې د سایګل سایګل خو د دولت د مخالفینو تر ټولو لوی زندان هم په سایګل کې موجود دی او دلته هم شتون لري. اما په ټوله کې کا جنگیالی د همدغه افغانان دي د خاصو ګدامدي سیمې خلک دي د ګدامدي سیمو د ولایتو د نږدې همجواره ولایتونو خلک دي او البته چې پکې د بهرني د پاکستانیانو په شمول باندې چې عملا ویل کېږي د امنیتي سکتور لخوا نه چې هلته د پاکستان افسران د پاکستان جنگیالی هغه ټول اړخونه چې دي د استخبارات اړخونه ټول پکې داخل دي او په جنگ کې عملا بوخت دي.
بله سنگروال صاحب په دې اړه تاسو څه وایست؟
زه د پښین صاحب نظر ته احترام لرم. الله البته زما چې کوم علم او کوم معلومات دي په دې هکله زما معلومات نه لرم چې دلته دي خارجي جنگیالیان راغلي او سیږي. البته دلته چې جنگیږي په دې ساحه کې خپل لغمانی طالبان دي او تر څو کې د اشر لپاره یا د مرستې د حکومت لپاره به د ګاونډي ولایتونو لکه کونړ کاپیسا دی ولایتونو نه به مرسته دی غوښتي وي. او خارجي اتباع په ارتباط باندې من حیث یو وکیل زه کوم معلومات نه لرم چې هغه دلته راغلي دي جنگ کومندان د پلاس کې اخیستي اوسیږي یا د دلته د سیمې د طالبانو سره دین راځي.
بله ډیر مننه. په شي سه په ورستیو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې بندونه جوړ شول یا کار پرې پیل شو. په لغمان کې هم د څو بندونو ژمنې وشوې. کار کوم ځای ته رسیدلې؟
د کډی صاحب د انتقالي دورې څخه موږ په کراتو د ځینې بندونو یادونه کیږي چې حتی دوه دوه درې درې ځله موږ افتتاح هم کړل خو متاسفانه عملي چارې نشته دي. خو بیا هم د وطن ګټو یو تخنیکي سروې شوې ده او تر څنګ یو د شاهي کانال پروژه چې دا چاغه یو حیاتي پروژه ده د لغمان د ولسونو لپاره چې داغې البته چې ځینې وړې ستونزې لري اما کار روان دی او عبدالطاب نغاب چندیزی حوزه مسولین هم مرته ځانګړی پام کوي یا تمنګ هم لسی می نظارت کوو پښتنه کوو. ځینې کلیوالي مشکلاتونه هم شته دي چې ځینې مناطق د منطقې یا د ساحل ځینې اوسیدونکو مالتایدا لري چې دا موږ په سیمه تیریږي باید دا چې ونه شي چې هغه په بدل باندې هم ولایتي اداره کار کوي. اما کوم چې لوی بندونه دي هغه څنګه چې په کار د جهاد اقل یو دانه جوړ کړی ځکه موږ د الینګار او بز موږ هم د شروان دي هیڅ ګټه ترې د زراعتیزمو کو هغه خوانیزمو کو یا نوی زمو کې نشته مغه خوانیزمو کې چې خړوبوي دغه پرته نور د ټولي وبو هم د کونل د سیم سره یو ځای کیږي او پاکستان ته روان دي. علي شنګ وبو هم هغه خپل د موسم سره دلته موږ پراخ وبو لرو کچې ته مدیریت شي دا وبو کولای شي چې کچې ته زیرمه ورته جوړی شي دا ټول کال د زراعتیزمو کې او د برق لپاره ترې استفاده کولای شو. اما متاسفانه په ځینو مناطقو کې د هواد په بدونه جوړ شوی اما د لغمان چې ډیر حیاتی او ډیر مفید ثابتېدل شي د همدې سیمې لپاره آتا ځکه کچې ته د الینګار په سیند باندې بند جوړیږي نو هغه ته موږ ننګرار او شاید موږ کونړ او نورستان ته هم برق ورکولای وشو. باوجود دې چې کونړ سیند خو یو د لوی سیندونو څخه د افغانستان د چالته هم عین شکل باندې خدمات ارزه کېدلی شي خو متاسفانه دلته عملا څه نشته دی. اما د حکومت په بارهادل د لغمان د ولسونو سره وعده کړی دی چې د وطن ګټو بند به جوړیږي د لیګار په شین باندې به بند جوړیږي خو عملا څه نشته مجزینو ساهو ځینې تخنیکی سرلګانې شوې دي.
بله ډیر مننه. سنگروال صاحب اوس چې پلازمینه کابل هم د برق له مشکل سره مخامخ ده ځکه چې د برېښنا ستنې درګرده ویجاړی شي په لغمان کې وضعیت څنګه دی او یو شمېر خلکو به تل دا شکایت کاوه کله چې موږ د لغمان په اړه خبرونه درلودلې نو دوی وایي چې برېښنا د برېښنا مزید دوی له سره تیر شوي دي لیکن دوی ته برېښنا نه ده ورکړی شوې.
د لغمان د برېښنا وضعیت د کابل وضعیت پورې تړلې ده یا هغه وارداتي برېښنا پورې تړلې ده چې هغه د ازبکستان نه را انتقال شي. د نغلو او د سروبي برېښنا دا مستقیما مکمله کابل ته تللې او هغه وارداتي برېښنا چې موږ د ازبکستان لرو هغه مزي ننګرهار ته او لغمان ته را انتقال شي. کله چې حالت په
مزی یا پای ونړیږي مزی وشلېږي نو هم په کابل باندې منفی تاثیر کوي او هم په لغمان او په ننګرهار باندې. خو بیا هم د برېښنا د شرکت چارواکي لغمان او مهترلام سره یو سناسه همکاري کوي، هغه مزی تشکیلېدلي هم وي، خو د نغلو او د سروبي برق داسې په وقفهي شکل باندې مشرقي ته راپرېږدي چې بیا دلته دغه داخل د لغمان کې هم په نوبت باندې د ترانسفرونو په تقسیم باندې دا برېښنا ویشل کېږي. نو لنډه دا چې په لغمان کې د برېښنا ستونزې او عدم ستونزه دا هغه وارداتي برېښنا پورې تړلې ده. کله چې هغه هلته څه مشکل او ستونزه ونه اوسېږي نو لغمان کې هم د برېښنا ستونزه او مشکل نه وي. پاتې شو د خلکو شکایتونه. لغمان هغه برېښنا چې لغمان او ننګرهار ته راغلې ده، دې کې لغمان تقریبا 14 میګاواټه برېښنا یا د برق سهم لري، چې تیل موږ لغمان ته 12 میګاواټه برق لرو. 12 میګاواټو کې هم اوس 9 میګاواټه توزیع شوې ده، 3 میګاواټه بیا هم دلته موږ اضافه برېښنا لرو. خو له بد قسمته تخنیکي مرسته د برېښنا د شرکت یا د مرکزي حکومت لخوا نه کېږي. دلته یوازې ستونزه د برېښنا د پایو او د برېښنا د مزو یا د تارونو ده. نور ستونزه د برېښنا موږ نه لرو چې برېښنا زموږ کمه اوسېږي. کله چې وارداتي برېښنا کې څه مشکل نه وي، د لغمان برېښنا ښه زیاته او پریمانه وي، البته د هغو خلکو دپاره چې هغوی ته میټرونه لګېدلي دي. او ځینې ساحې دلته شته ده په قرغیو کې او خپله په د مهترلام خوښه علاقو کې سپایي تللي دي. ځینې ساحو کې پایې لګېدلي دي خو تارونه پکې نشته. ځینې پایې هم شته او تارونه هم شته خو میټرونه هغه د نور کومه لوازمات چې دي هغه نشته ده. ستونزه یوازې د امکاناتو یا د وسایلو د نشتوالي ده. نور برق او هغه سهم چې لغمان په دې مرکزي برېښنا کې یا د مشرقي پر هغه برېښنا کې لري، هغه سهم زیات ده او حتی اضافه ده. خو ستونزه یوازې د امکاناتو او د وسایلو دي د برېښنا.
ډیره مننه د لغمان د ولایتي شورا غړی ګلزار سنگروال، د ځوانانو د پارلمان غړی حنیف الله پشایي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړل او زموږ له میلمنو سره مو خپل نظرونه شریک کړل.
میرم لغمان جان دخار دل ما تنگ شدت، میرم کابل جان امریکا دل ما تنگ شدت. باغ مرزا د قرغی ماشنا یادرم، هم د عمر ز ولی شنق و خیشا درم. بالا د چر دی ای در خانی انډی والا درم، اس کله پشه ولنګار چ خاطر درم. میرم د خانی خود گ پای فقیر لنګ شد، میرم کابل جان د خار دل ما تنگ شد، میرم کنر جان روپا دل ما تنگ شد. یاد گل که استاد چی یک داستان نامه کرد، یا گارش جنگی رکتیش پاینده هم یک جامه کرد. یاد تس ملا استاد چی یک خانده نامه کرد، گل و رحمیالا و هفته گلم چی سازامه کرد. علی خو سازا کلی گد و دو جل ترنگ شدد، میرم لغمان جان ده خارج دل ما تنگ شدد، میرم لوگر جان ده سیدنی دل ما تنگ شدد. یک وقت بازار ترگلی چی بیرو بار بود سن دیگری لب دریاو چوار دار بود چکا جم جو جترگڑی جم بازار بود زیارت میلا دمیر تلاب سایم نامدار بود یادو وقتا لی خوبا قیماد جنگ شدست میرم لگمان جان اروپا دلم بتنگ شدست میرم لگمان جان دلندن دلم بتنگ شدست سال نواز لگمان جان چکا زیبا شدست هر رقم میں او حاصلات انجا پیدا شدست وقت غریبی زتو درو دہم جا شدست گلوں نے شکر کتی باد رنگم پر بہا شدست